دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان د لخبلونو رام کارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې هم د افغانستان او سیمه په اړه ریپورتونه لرو. د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مخکې خبرونه ده. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړ شوی دي. د ناتو د اروپایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال کورتیس اسکاپارتی وایي دا چې اوربن مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې د ډګر ته بیرته ستانه نشول، دا د دې سرګندوی دي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې باورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی دی. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو او سیلابونو دراوتلو لکبل لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر کسان مړه شوي. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیل له امله زیات مالی تاوان رسیدلی خو د مړو او ورکو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. ښاغلی صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولی شي. دوی دا یو ډیره هولناکه پیښه وه. متاسفانه نه یو توانیدلی چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړو. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 200 کورونه تخریب شوي. سلګونه جریبه کروندې ویجاړې کړې او سلګونه د میوې او بې میوې ونې هم له بیخه ایستلې. خو د پنشیر ولایت د امنیت امیر نجم الدین بیا په یوه مرکه کې په دې بیخه کې د مړو او ورکو کسانو شمیر 14 تنه یاد کړ. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی چې په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسولو او د وضعیت د څارنې ځانګړې کمیټې مشر هم دی وویل چې په سیمه کې د سیلاب د بیا راتګ خطر هم شته. خو د ملي دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې ځانګړي تحقیقات ډلې ورواستوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا مهال په بروکسل کې دی پر دې پیښه خوښي څرګنده کړې. دا ناتو د اروپایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال کورتیس کاپارتی وایي دا چې په افغانستان کې اوربند مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې ډګر سره مخه وکړه، د خیي چې د دې هیواد ولسونه په واقعي توګه سوله غواړي. دا ناتو د امریکایي جنرال پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناتو یې پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هیواد یو وار بیا د تورستانو په ځاله بدل نشي. د وای دا ناتو د نهوی شغلو او زموږ شریکانو یو وار بیا له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه اعلان کړه. ورته یې وویل چې تر 2040 میلادي کال به مالی مرستې کوي. زموږ پیغام دا دی چې موږ تر هغو په افغانستان کې داسې پاتې کیږو څو داسې شرایط برابر شي چې هلته ثبات ټینګ شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې ډګر نشي ګټلی او باید د سیاسي حل موندلو لپاره له حکومت سره خبرو ته کښېني. اخوا د کندوز د چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په چارداره ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي.
دوی مهمې پوستي او یا قرارګار وي چې یو د قلم شیر عالم وه او بل د وسلوالو مخالفینو د سرې قطې وه. دا قرارګاوې هم لمنځه ولاړې. د نایب صوفي سوچانیو اولیا سفلا دا شان د خرکارانو کلی دا هم وسلوال مخالفینو له شتونه څخه پاک شوي دي.
خارلی تیموري زیاته کړه چې په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. اخوا د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی. د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې چې پرون د جولای د میاشتې په 12 نیټه وو یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دا په یوه اونۍ کې دوهم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر ښوونځیو حملې زیاتې کړي څو حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزي پرون ازادي رادیو ته وویل په تېره یوه اونۍ کې په لوګر کې زموږ خاصو ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې تقریبا 70 تنه وسلوال مخالفین پکې وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی. ډونالډ ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري ورسېدلی لیک ډېر ښه بللی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په شپږمه ورته لیکل شوی ستاینه وکړه او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللې ده. د ګرجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو د غړیتوب لپاره چمتو دی. ولسمشر جیورجیو مارګاشویلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره یې اړتیا ده پر ځای کړی دي. د ګرجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې و. هغه وویل چې هیواد د ناټو غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او دا د ناټو د غړو هیوادونو کار دی څو دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې ګرجستان څه وخت غړیتوب ترلاسه کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره سیالۍ روانې دي. ټاکل شوې ده چې سبا یعنی د شنبې په ورځ د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره خپلو کې سره مخامخ شي. د یکشنبې په ورځ به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرویشیا له لوبډلې سره مخ کیږي. دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه سمګ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. په بروکسل کې د ناټو مشرانو پرون شمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې کیږي. ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ څو د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. احمد شیبر چې په بروکسل کې دی له هغه ځایه رپورټ راکوي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تر څو د نړیوال تروریزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. ینس ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ ډیروي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دا افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال ترسم پر ست په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غنی د سولې د باجور اته وړاندیز کوي ملاتړ وکړو. له افغانستان سره به زموږ دوامدار اشمنه د دغه هیواد له دې هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانانو په مشي د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې خبره شوې ده راغلي دي چې د افغانستان د لانجې حل لاره دا ده چې خبرې وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپړی قمندان جنرال کورتس کپروتی هم د ناټو د غونډې ترڅنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بله لار نه لري. موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لاره نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشیزې په پای کې خبره شوه له پاکستانه په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثباته افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث ترڅنګ ناټو پر شی حکومت ولی او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارسې روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، ازادي رادیو، بروکسل.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ یو شمېر له جګړې بې ځایه شوي خلک وایي په نوم راغلي مرستې چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي او دوی ته نه رسیږي. د ترینکوټ ښار کې پرون له دې ډلې څخه په لسګونو کسانو د اعتراض په توګه نارې ووهلې او د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. په اړه یې شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
دا ژغونه په اروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ د جګړې ځپلو دي، کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي. دوی چې له تېر یوه کال راهیسې جګړو په مخه کړي، اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې میشت دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر چې لسګونه ته رسېدی، پنج شنبه ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته رستنېدونکو چارو امریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول سوي وه. دوی ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپل خېښ او خاله ویشي او پلوري.
ماجورو د رئیس په توګه او د بې ځایه ملکانو په توګه موږ راټول شوي چې د بېچاره ولس مال بې ځایه ځي. موږ د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه بېچاره ګان چې راټول شوي دي، دې ته مې اسمه د سرای کرایه رسېدلې ده. موږ خپل حق غواړو، موږ حق ته نه رسېږي. موږ د ماجر خلک یو، کرایه نه لرو، د ماښام ډوډۍ نه لرو، کوچنیان را پورې بغارې وي. په حکومت کې دي دا زورواکي وړي، دا رشوت خواري وړي. زما ولس ته په دنیا یوه ګونۍ نه ده ورسېد، نه چاپ شته، ځکه چې دغه مې اسنادونه دي. زما ولس وایي تا ماته زاړه لیکلي دي. دا ګنه په خېښ په خاله ده. دی په خپله رئیس صاحب شي پنځه پارچې په یوه کور کې وسړي ته ورکوي.
دغه جګړه ځپلې او بې ځای سوي کسان اوس دولت ته خواست کوي چې خپل حق دې ورکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د کډوالو او بیرته رستنېدونکو چارو امریت مسؤلین بیا د خلکو دغه ادعا بې ځایه بولي او وایي چې د چورې ولسوالۍ اوسېدونکو ته تر ټولو ولسوالۍ زیات سهم ورکړي. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل.
بنا ان که سره پرتله سي، د ټول ولایت شپږ ادارې واحدونه دي. د شپږو ادارې واحدونو په نسبت مو چورې ته چې هغه ټوله سره یو ځای کې لکه څلورمه برخه سیمه نورې ادارې واحدونه ته ورکړي، یعنی درې برخه ما یوازې د چورې ولسوالۍ ته ورکړي.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې بې ځای سو خلکو شکایت کړی و چې په نوم راغلي مرستې زورواکي ترې وړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په کښې کې له تېرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی او د دغه روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د افغان حکومت مشرتابه خو ست د صنعتي پارک د غصب شوې مځکې د ارزونې لپاره یو هیات استولی. پلاوی له ځایي اوسېدونکو سره له کتنې وروسته چې د دعوې سیمه او د خلکو اوبخې پلاوی له ځایي اوسېدونکو سره له کتنې وروسته وویل چې د دعوې سیمه او د خلکو اسناد به له نږدې وګوري او له هر اړخیزې څېړنې وروسته به د ولسمشرۍ ماڼۍ ته رپورټ ورکړي. په دې موضوع به د نجیب الله لوخیل لخوا راستول شوی رپورټ واورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي.
د خوست د صنعتي پارک د ځمکې یوه برخه له څو کلونو راهیسې د شخصي خلکو لخوا غصب شوي چې له کبله یې د یادې پروژې پلي کېدل ځنډېدلي دي. د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا د دې قضیې د څېړنې پلاوی په همدې موضوع خوست کې له ځایي خلکو سره وکتل او د هغوی څخه یې د شته اسنادو د سپارلو غوښتنه وکړه. د ولسمشر سلاکار وزیر او د پلاوی مشر مولوي محمد سردار زدران ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره په دې حکومتي هیئت کې د اراضي د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ښاروالۍ حقوقو او نورو ادارو استازي برخه لري.
په خوست کې د مندوزه د قوم د حسن محمد کلی چې د ځمکې په سر باندې د ولایت سره کومه د سوې تفاهم په وجه باندې کومه ستونزه موجوده شوی ده، د دغې په خاطر باندې موږ غواړو چې دغې ستونزې ته د قانون په چوکاټ کې د پای ټکی کېږدو او انشاءالله مو زه مطمئن یم چې د داسې معززو مشرونو او د دولتي اراکینو په مشوره باندې به د دغه موضوع د حل لپاره یو مناسبه لاره چاره ولټوو.
د خوست د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا کوچنی اختر ته نږدې د خوست د صنعتي پارک په سیمه او نږدې ساحو کې نوي جوړ شوي کورونه او تشې کلاګانې ړنګې شوې چې بیا یې ځایي خلکو پر وړاندې پراخ اعتراضونه او لاریونونه وکړل. دې خلکو چې څو ورځې یې د خوست کابل عمومي سړک یوه برخه تړلې وه ویلې چې دوی د دې ځمکې قانوني او شرعي اسناد لري او دوی سره ظلم شوی دی. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د دوی ځمکې د صنعتي پارک له ساحو سره لګېدلې خو غصب یې نه ده کړی. قومی مشر حاجی گلنواز مندوزی ویل
غصب شوی کتن یو متر ندو او دای مون شخصی ملکیت تا ابتدائی نا تر مرافعی پرا مرافعی نا تر تمیز پرا مون سر قرار سر آده ستر محکمه کازی الخوزات تا پو والی دو چه دا ملکیت شخصی دای نا دولتی
در شمیرگول پنوم یا بل زیو سیدون که هم وای چه دوی دیدریگونو محکمو لپریکرو سر بیده دزایی داری لچارواکو سر لکره موافقه کری و خود خود زایی چارواکو یاد زمکی حکمتی بلیلی اویدی دی چه پاوا